د سهار 15 بجې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب لسمه ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلېږي. متحد ایالاتونو، کاناډا، اروپایی ټولنې، جرمنی، فرانسې، ایتالیا، جاپان، ناروی او برتانیا د افغانستان پر بشری وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې هېواد ځانګړو استازو په روم کې په یوه غونډه کې ویلي چې شاوخوا 9 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په یو ګډ بیان کې چې بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړ، راغلي چې دې چارواکو د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندی کار ډاډ ورکړي، څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغیزمن کار وکړی شي. په غونډه کې همداراز ویل شوي هغه مرستې چې د هیوادونو په تیرو 2 کلونو کې له افغانستان سره کړي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د ارقامو له مخې 6.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دوی د افغانستان په لویدیځ کې له هغو خلکو سره هم ملاتړ څرګند کړی چې د وروستۍ زلزلې له کبله زیانمن شوي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې دې کار زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چاره اغیزمنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو روغتون د جوړولو خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د ولسوالۍ په کچه دا روغتون به شاوخوا 28,000 کورنیو ته د بیړنیو خدماتو په برخه کې اسانتیا راولي. د IOM په وینا، په هغو کسانو کې چې له دې خدماتو به برخمن شي، راستنیدونکي او بې ځایه شوي کډوال هم شامل دي. د افغانستان لپاره د بې پولې ډاکټرانو ټولنې تیر کال ویلي و چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه مجهز نه دي او کافي امکانات او پرسونل نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري په کابل کې د وړو پورونو د ورکولو د لومړني کنفرانس د جوړولو خبر ورکوي. د ادارې د افغانستان څانګې پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړ چې دا کنفرانس روانه اونۍ د کوچنیو پورونو د ټولنې یا AMA په کوربتوب او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری UNHCR په مالي ملاتړ جوړ شوی و. UNHCR ویلي دی چې دا پروګرام پر ځان د بسیاینې او اقتصادي پیاوړتیا لپاره د دوامداره او نوښتګرو بانکي محصولاتو پر پراختیا تمرکز کوي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دا پروګرام به بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته څه ګټه ورسوي، خو دې ادارې پخوا تر دې د کډوالو د ملاتړ د ځینو اقتصادي پروګرامونو خبر هم ورکړی و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې، پراخې بې ځایه کېدو او د اوبو او بدرفتونو د بنسټونو د ورانېدو له کبله په غذا کې یوه لویه روغتیایي غمیزه پیښیدونکې ده. د دې سازمان ویاندې کریستین لنمایر پرون په غذا کې د هغو ملکیانو د خوندیتوب په اړه هم خبرداری ورکړ چې د اسرایلو له بمبریو پرته په نورو دلایلو مړه کېږي. بلخوا د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې له دریو اونیو راهیسې د اسرایلو په بمباریو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 8,300 کسانو ته رسېدلی. د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړه د اکتوبر په 1 هغه مهال پیل شوه چې فلسطینی حماس ډلې د اسرایلو پر جنوبي سیمو برید وکړ، 1,400 کسان یې ووژل او له 200 زیات نورې برمته کړل. او یو شمیر اعتراض کوونکي چې لاسونه یې په سرو رنګونو لړلي وو، پرون څو وارې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي مرستو په اړه د کانګرس را بلل شوې استماعیا غونډه ګډوډه کړه. د معترضانو غوښتنه دا وه چې واشنګټن باید د حماس ډلې پر ضد د اسرایل مالي ملاتړ بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او دفاع وزیر لوید اوستن له مشرانو جرګې د اسرایل او اوکراین او نورو امنیتي لګښتونو لپاره د میلیاردونو ډالرو پوځي مرستې غوښتنه کړې. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې شاوخوا 22 تنه نندارچیانو خپل سره کړي لاسونه اوچت کړل چې دا په غزې په ترانګه کې د وینې تویدنې نښه وه. لکه چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 په اسرایلو پراخه حمله وکړه، په ځواب کې اسرایلو پر غزې ترانګه هوایي او ځمکني عملیات سخت کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبريږي. وباورې چې په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د استوګنې لپاره ټاکل شوی مهلت داسې محل پای ته رسیږي چې راستنیدونکي سخت ناراضه دي.
سید تاسو افغان کډوالو تدری یا سلور میاشتې ټایم ورک نه کړو، کم سی کم کورونو باندې چاپی وهل او د کور مشران یې ځان سره بوتل، دومره ظلم خو اسرائیل له فلسطینیانو سره نه ده کړی.
لبلې خوا په کراچۍ کې د یوې محکمې لخوا په هابس د نهو افغان ماشومانو د محکومېدو خبرونه را رسیږي.
نه ماشومان ول او یوه نیمه میاشت له مخه د مدرسې راوتلي وو چې پولیسو دوی گرفتار کړي وو او عدالت دوی ته د یوې میاشتې سزا ورکړه.
په نورو موضوعاتو کې په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د طالبانو د لوی مشر د ځانګړي ځواک قومندان څوک دی.
دغه چې دا هم امیر ده، هم خپل یو ځواک لري او هم ځانمرګ یا فدایان هغه به ځان ټول کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په بنګلاديش کې د حکومت پر ضد د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسان وژل شوي. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته، په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید او سر لننه به افغانستان ته د دې کډوالو ایستل لا چټک شي. که څه هم پاکستان ویلي دوی به یوازې غیر قانوني یا بې اسناده کډوال خپل خاوري وباسي، خو ځینو افغانانو شکایت کړی چې له قانوني اسنادو سره سره د پولیسو لخوا نیول شوی دي. پرون د اسلام آباد په ځینو برخو کې د افغان کډوالو د کورونو د نړولو لړۍ هم پیل شوه. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
په پېښور کې یو افغان محصل چې هلته له خپل کورنۍ سره اوسي اوس افغانستان ته د اخراج له خطر سره مخامخ دی او دې ته اندېښنه لري چې په افغانستان کې به خپل زده کړو ته څنګه دوام ورکوي. هغه د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، خو وایي چې له پرون راهیسې د پاکستان پولیس د افغان کډوالو کورونو ته اوړي، لوټ تالان کوي او افغانان ځوروي.
نو زما دا درخواست دی پاکستان نه، سید تاسو افغان کډوالو ته چې کوم درې یا څلور میاشتې ټایم ورک نه کړو په زور یې باسئ، کم سی کم کورونو باندې چاپی وهل، مال باندې چور کول او د کور مشران یې ځان سره بوتل، دومره ظلم خو اسرائیل له فلسطینیانو سره نه ده کړی لکه تاسو چې بیچاره افغانانو سره کوي.
په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو لپاره چې ډیره برخه یې افغانان دي، د موقت حکومت لخوا ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید. د پاکستان په ځینو ښارونو کې له وړاندې د کډوالو د توقیف لنډمهاله تاسیسات جوړ شوي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورته راوستل کېږي بیا افغانستان ته اړول کېږي. د ځینو نورو سیمو ترڅنګ پرون په پلازمینه اسلام آباد کې هم د افغان بستی، افغان کلی، د افغان کډوالو د اومه کورنو نړول پیل شول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي تر ډیره له پاکستان او ایران په خپل خوخه د راستنیدونکو لپاره د اسانتیا برابرولو پروګرامونه لري. په افغانستان کې د ادارې مرستیال ویاند فرامرز برزین ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا یو این ایچ سی آر تر ډیره له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنیدو لپاره د اسانتیا پر برابرولو کار کوي. د داوطلبانه ستنیدو پروګرام په 2002 میلادي کال کې پیل شو. هدف یې د هغو میلیونونو افغانانو لپاره د پایداره او دایمي حل لارې پیدا کول و چې له خپل هیواد څخه کډوال سوي وو.
خو په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره اوس وضعیت بدل دی او حکومت د ډلهیز اخراج لپاره عملا مټه بدوهلې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي دوی له پاکستانه د ایستل کېدونکو افغان کډوالو لپاره هم د مرستې ځینې پروګرامونه لري. د بشري حقونو د څار سازمان پرون سه شنبه وویل د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره هغوی ځوروي، ګواښي او په خپل سري ډول یې زنداني کوي. ځینې افغان کډوال په پاکستان کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سره سره ایستل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي د ثبت له پروسې وروسته تر خپلو سیمو او کورونو پورې له لګښت پرته لیږدول کیږي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مرستیال مولوي نقیب الله مومن آغا ویلي په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستانه د را روانو کډوالو شمیر نهایت زیات دی. نوموړی وایي ارتیا د چشتمن هیوادوال خیریه بنسټونه او سوداګر هم لر روانو کډوالو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د بخنی نړیوال سازمان پرون یو اربیا په خپل ایکس شبکه کې ویل چې د افغان کډوالو د اخراج لپاره د ټاکل شوی مهلت تر پای ته رسیدو څو ساعته مخکې لا هم دغه ادارې له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ نه غوښتنه وکړه چې د خپل حکومت دغه پریکړه بیرته واخلي.
په عین حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل او د بشري حقونو فعال منزه کاکړ وایي د دغه ښار یوې محکمې نه افغان ماشومان چې یوه نیمه میاشت مخکې د پولیسو لخوا نیول شوي وو په یوه میاشت بند محکوم کړي دي. هغه له کاکړ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان د یوې مدرسې زده کوونکي وو او تر دې مهاله یې د کورنۍ اړیکه نه ده ورسره نیول شوې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي د کراچۍ یوې محکمې د 2 او 10 کلونو ترمنځ 9 افغان ماشومان په یوه میاشت بند محکوم کړي. نوموړي زیاتوي دغه 9 ماشومان چې د کراچۍ ښار د یوې مدرسې زده کوونکي وو شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د مدرسې بهر نیول شوي وو او د دوشنبې په ورځ د کراچۍ ښار د یوې محکمې د پریکړې له مخې په یوه میاشت بند محکوم شول چې له یوې میاشتې بند تېرولو وروسته به بیرته افغانستان ته ولیږل شي. منزه کاکړ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ماشومانو کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو.
دا نه ماشومان ول او یو نیمه میاشت لمخه د مدرسې راوتلی وو چې پولیسو دوی گرفتار کړی وو او بیا یې عدالت ته وړاندې کړل. نو پرون چې عدالت دوی ته د یوې میاشتې سزا ورکړه خدای وویل چې د سزا پوره کولو پس به دوی افغانستان ته ډیپورټل شي.
د هغه له کاکړ په خبره په تیر یو نیمه میاشت کې دغو ماشومانو د خپلو کورنیو له لوري هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. بیرمن کاکړ په خپل ایکس پاڼه کې د دغو ماشومانو د ځینو انزورونو او د محکمې د پریکړې په خبرولو سره لیکلی چې له دغو ماشومانو سره د مجرمانو په څیر چلند شوی او په غیر عادلانه ډول محکوم شوی دی. بیرمن کاکړ پر خپل ایکس پاڼه یو ویډیو هم خبره کړې چې پکې یو افغان ماشوم خي چې خپل ټولګیوالو او خونکو ته په اوښکو سره خدای پماني کړي.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي چې د دغو ماشومانو د خلاصون هڅې روانې دي. په کراچۍ کې د دې کنسولګری مشر عبدالجبار تخاری ازادۍ رادیو ته وویل
موږ د دې نهو ماشومانو لپاره وکیل نیولی دی او زموږ وکیل کار بشپړ کړی دی. موږ د دوی یوې میاشتې له بند څخه د خلاصون ضمانت هم کړی او انشاءالله په 2 ورځو کې به یې هیواد ته
ولیږو.
ښاغلي تخاري د کراچۍ له زندان څخه د 12 نورو ماشومانو د خوشي کېدو اعلان هم وکړ او ویې ویل چې دغه ماشومان به هم افغانستان ته ولیږل شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت د کنسولګرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 100 افغان ماشومان بندیان دي او د ټولو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
نن د نوومبر لومړۍ نیټه ده او هغه ورځ ده چې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اساس افغان کډوال باید له پاکستانه ووزي او که ونه ووزي د پاکستاني چارواکو په وینا په زور به چلند ورسره وشي. پاکستان د افغان کډوالو ته د اکتوبر له 3 منټې دا مهلت ورکړ، یعنی له 1 میاشتې نه کم وخت دوی ته مهلت وټاکه څو له دې هیواده اوزي. د پاکستان د دې پریکړې په اړه دا شیبه د مینا لس د پروګرام ډایرکټره پلوشا حسن د بحث لپاره راسره ده. میرمن حسن، خبرونې ته ښه راغلاست. د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د دې ناڅاپي جدي او ډېر سخت چلند علت څه دی؟
اول خو سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا پاکستان همیشه د مهاجرینو سره برخورد سیاسي حالاتو کې همیشه تغییر ورکړی ده، یا هر وخت دوی د افغانستان حکومت سره کومه مسله درلودله. اوس خو د دوی څو خپل څه اقتصادي ستونزې دي، خو هغه برخورد چې دوی اختیار کړی ده دا یو رقم عقدهیي برخورد ده. هغه مشکلات چې دوی شاید د افغانستان چارواکو سره لري، هغه بشری حالاتو کې چې خلکو دوی ته پناه راوړې لغوی نه باسي، او دا ډېر غیر انساني چلند ده. په پاکستان کې هم ډېرو ملي نهادونه سي د مدني ټولنې نمائندګي کوي او حقوق بشر نمائندګي کوي د دې پر خلاف باندې خپل بیانونه جاری کړی دي او دا غلط ګڼله ده. هغه برخورد چې دوی د ریفوجی خلکو سره مخصوص د ماشومانو ښځو او کورنۍ سره مخکې دی.
بله آغلی حسن، نه یوازې د خلکو د پاکستان د حکومت د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه کړې، بلکې ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو او د اروپایي ټولنې ځینو استازو هم دا غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه پورې نتیجه ور نه ده ورکړې. کډوال حقوق لري، د دې کډوالو د حقونو د دفاع لپاره په نړیواله کچه په بهر کې ډیر افغانان چې تاسو هم له هغې ډلې یاست، دوی څه کړي دي؟
تر اوسه پورې ډېر مثلا د مینالست د څو سازمانونو سره په مشترکه دوی د رئیس جمهور بایدن ته خط لیکلی ده، مخصوصا د هغه د فوجیانو نه چې دوی د سیاسي حالاتو نه او نورو مجبوریتونه چې دوی په افغانستان کې لري، پاکستان کې پناه وړې ده او اوس که دوی په زوره دوباره ستانه سي، شاید دوی ژوند په خطر کې اوسېږي بېرته په افغانستان سره تک ته. د هغوی دپاره یې غوښتنه کړې ده د امریکي حکومت ته چې د دغو خلکو سره زر تر زره مرسته وکړي او د دوی هغه د کډوالۍ دپاره چې دوی غوښتنه لري د امریکي حکومت هغه کې یو څه چټکتیا راشي یا دوی یو بل داسې ځای ته ولیږي سې چېرته د دوی دغه کیسونه بدون د مشکل تحقیق او مخکې بوتلل سي. لیکن له دې نه پرته هم ډېر زیاتو سازمانونو په پاکستان باندې غږ کړی ده، د حقوق بشر، د ملل متحد خاصې استازي هم د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی ده چې هغوی خپل دغه رقم توند روي ته تغیر ورکړي او ریفوجیانو ته کافي وخت ورکړي په پاکستان کې چې دوی وکړی سي. هغه په اصطلاح دوی څه وایي انډاکومنټډ، یعنې ناثبتوي خلک دومره وخت ولري چې دوی ثبت سي. له بلې خوا نه دوی خپل د ویزې چارې دومره مشکله کړي دي چې اصلا هر څوک چې دوی ته مراجعه کوي هغه بیرته د پاکستاني حکومت له خوا نه رد کیږي. نو که چېرته موږ په یاد وساتو د تیرو څلوېښتو کلونو زیات وخت همیشه پاکستان د مهاجرینو په مقابل کې د بهرنیو هیوادونو نه یا مرستې غوښتي دي او یا دوی سیاسي حمایت غوښتی ده. اوس حالت کې چې د پاکستان اقتصادي حالت ډېر بد ده او دنیا هم خپل ستونزې لري، بخصوصا افغانستان نور شاید ارجعات په هغه اندازه باندې ونه لري، هغه کومک چې پاکستان شاید ریفوجی یا د مهاجرینو په مقابل کې غواړي هغه دوی ته ونه رسیږي. نو شاید د انګلستان په شان باندې چې مخصوصې تیارې واستولې او هغه مهاجرین چې چا چې وړتیا درلوده د انګلستان د تګ دپاره د هغوی د چارتر کولو دپاره یې تیارې په اصطلاح بهر وستلو دپاره یې انتظامات ونیول، شاید نور هیوادونه هم په دا رقم کار وکړي په جای د پاکستان ته
مالی برسته
وږي.
بله وبخې په اوس وخت کې اغلی حسن، په اوس وخت کې د دې کډوالو د جذب امکانات په افغانستان کې څومره دي؟ له اقتصادي پلوه ځکه هلته هسې هم بېوزلي زخته زیاته شوې ده.
او دا خو ډېر د تاسف خبره ده ځکه چې تاسو پوهېږئ چې په غرب د افغانستان کې د زلزلو نه هغه مسایل چې په مخ راغلي دي، څومره انسانان له بینه لاړل، د هغوی کور ژوند، دا مسایل افغانستان هغه نه وتلی ده نه. نو دومره تقریبا 1.5 میلیونه خلک چې بېرته افغانستان ته ستانه شي د دې و بېرته اوسایه د دې ټول خدمات لکه د ډوډۍ او د شلټر او یا د کور اوسېدنه، دا ټول هغه مسایل دي چې افغانستان په دې وخت کې دغه وړتیا د اقتصادي لحاظ نه اکمالاتي لحاظ نه لري چې د ترسیدګي وکړي. لبلخ وانا مالمدار چې په افغانستان باندې هغه بندیشونه سي دي، هغه بشري کارونه په افغانستان کې ډیر متضرر کوي او د زمیر راتګ بیرته په افغانستان کې زه فکر کوم دغه سراسر یو انساني فاجعه ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدر من اوریدونکو. د مینالست د پروګرام ډایرکټر پلوشه حسن وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان روانو چارو ته بیا ورزو خو اوس یو نړیواله مسله. تیرې شنبه ورځې په بنگلاديش کې د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل شوي چې په نتیجه کې د یو پولیس په ګډون یو شمیر کسان مړه او ټپیان شوي. اپوزیسیون غوښتنه کوي چې واک د یوې موقت او بې پرې ادارې ته وسپارل شي څو د روان میلادي کال عمومي انتخاباتو ته زمينه برابره کړي. خو صدر اعظم خبرداري ورکړی چې که مخالفان خپل اقداماتو ته دوام ورکړي نو له سخت عواقب سره به مخامخ شي. د موضوع تفصيل اسمت څاروان اوروي.
په بنگلاديش کې پولیسو پرون سه شنبه د اپوزيشن د لوی ګون له غړي سره شخړه وکړه. د بنگلاديش ته ملي ګون پنوم د اپوزيشن د لملاتړي په دغه هیواد کې د دریو ورځو پر ترانسپورت بندیز لګولې او د صدر اعظم شیخ حسینی استعفا غواړي. د اپوزيشن د غړي وایي چې یو غیر حزبي موقت حکومت د قدرت انتقال غواړي چې د روان کال پر عمومي انتخاباتو څارنه وکړي. د بنگلاديش صدر اعظم حسینی د سه شنبه په ورځ د ډیالوګ وړاندیز رات کړ او خبرداري ورکړ ک اپوزيشن خپل لګول شوی بندیسته دوام ورکړي له سختو عواقب سره به مخامخ شي. د عوامي لیگ په نوم واکمن ګوند خبرداري ورکړي ک اپوزيشن د دوی پټکو خپل اناشي ته دوام ورکړي دوی به په وړاندې مقابله وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې د واکمن ګوند د بنگلاديش عوامي لیگ د مشرتابه غړي قمر الاسلام په دغه هیواد کې روانو اعتراضونو ته په اشاره وویل
دوی د بنگلاديش ملت پال ګوند زموږ د ازادي غوښتنې د جګړې مخالف او د خپل واقعي دشمن دی. دغه ګوند پر بنگلاديش او اساسي قانون یې باور نه لري. د قانون او قضایي دستګاه تابعیت نه کوي. له دوی سره به د خبرو هیڅ جوړجاړی نه وي. غواړو ښکاره ووایو تر هغه چې د ازادي غوښتنې دغه مخالف ځواک د بنگلاديش له سیاست لري نکړو په بنگلاديش کې به سوله او امن ټینګ نسی.
د اپوزيشن لخوا د لګول شوی بندیز پرون درې مورځوه د دغه بندیزونو په لومړی ورځ لشتل شه دوه کسان مړه شوی او ګڼ نور ټپیان دي. لکه چې له تیرې شنبه په دغه هیواد کې د اپوزيشن اعتراضونه پیل شوی د سیاسي بي ثباتو اله کبله د یو پولیس په ګډون یو شمېر کسان وژل شوی دي. د بنگلاديش ملت پال ګوند هم چې په خوانې صدر اعظم خالد ضیاء مشرکوي حکومت ضد اعتراضونه کړي چې له کبله د بنگلاديش حکومت له فشارونو سره مخامخ شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه چې فرید سیال چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو لیکنه کې ویلي هغه افغانان چې له ناچارۍ له پاکستان څخه وتلي او افغانستان ته ستنه شوي دي له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي له اویا زرو زیات بیا اسناد او افغانان پاروستي ونیو کې اړ شوي دي چې بیرته افغانستان ته واوړي څو د چهارشنبه پورز دوی ته له ورکړل شوي ضرب الاجل سره سم عمل وکړي. د پاکستان د حکومت لوري بیا سناد او افغان کډوالو ته لدی هیواد څخه د وټلو لپاره ورکړل شوې مهلت د چهارشنبه پورس پوره شو او ورسره نن ورځې افغانستان ته په زور د ستنولو اقدامات پیلېږي. د تیر یک شنبه پورس د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې له 3 میلیونو څخه زیات افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې 1,00,000 زیات سي په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. نیویارک ټایمز وړاندې د نجم الدین تورجان په نوم د یو افغان کډوال کې سره اخیستې ده چې وایي پاکستان کې د 40 کلونو تیرولو وروسته د استوګنې د اسنادو د نه لرلو له کبله تازه شوی دی چې د خپلې کورنۍ سره بیرته افغانستان ته ستون شي. دریش پته کلن تورجان دی ورسپانی ته ویل دی له هغه ځای چې درې لسیزی کور غنلو په یو لاره کې د کور خالی را بار کړل او د کډوالو له هغه سیل سره یو ځای شو چې غوښتلې د پاکستان لخوا د ورکل شوی مهلت سر پای در رسیدو مخکې افغانستان ته واوړي. ورسپانی د پاکستانی چارواکو له قوله ویل دی چې تورجان د هغه 20,000 افغان کډوالو څخه دی چې په تیر څو ونی وکیل پاکستان څخه خپل هیواد ته ستون شوی دی. وړاندې لولو د پاکستان لخوا بیا اسناد افغان کډوالو ته لدی هیواد څخه د وټل لپاره د ورکل شوی مهلت پوره کیدو غن افغانان له سختو پریکړو سره مخ کړی دي چې آیا هڅه وکړي هغه هیواد کې پاتې شي چیرته چې نور زاین کیږي او یا هغه هیواد ته ورشي چې لسیزی حالت ژوند نه دی کړی. د نیویارک ټایمز لیکنه زیاتوي هغه چې افغانستان ته ستنیدل انتخاب کړي په روسیو کې پر ډیورن کرخه د تاګراتک پر دروازو غنه ګونه جوړه کړی ده. چارواکي عمر سره کې ټیمونه یې تر فشار لاندې راوستې دي. مرسته رسوونکو ډلو ویلي دي چې هر ورځ شاوخوا 4,000 کسان افغانستان ته ستنېږي. دا شمیر د هغو کسانو دوه چنده دی چې د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته له دې هیواد څخه د شړل کېدو تر خبرداري مخکې ستنېدل.
د هم د دې خبری مجلې ورستای راپور د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله خونزاده د ځانګړي ځواک لپاره نوی قومندان ټاکل شوی. که څه هم د طالبانو د دې ځواک په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي خو د تیر حکومت یو شمیر چارواکي او سیاستوال وایي دا به د ایران سپاه پاسداران ته ورته ځواک وي، خو نور سیاسي شنونکي بیا وایي دا ځواک به د ملا هبت الله ساتنه کوي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د رواني ونی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په هلمند کې د طالبانو مخکینی والی عبدالله طالب د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د ځانګړي ځواک مشر ټاکل شوی. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې ځواک په اړه نور معلومات نه دی ورکړي، خو شنن کې یې په اړه بیلابیل نظرونه لري. خوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي دا ځواک د نورو طالب مشرانو په وړاندیز جوړ شوی چې د ملا هبت الله خونزاده ساتنه وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اکثره وزیرانو یا اکثر خلکو به دغه ته ویل ما امیر المؤمنین ته چې د افغانستان ولایتو ته ځي نور دی ته ځي ته به چې یو داسې یو ځانګړی ځواک ولري چې د هغه څه کار واخلي او هغه هر وخت ستا سره وي. دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یا د یو کلي اردو څخه خلک بیا یا د پیرکي څخه خلک بیا یا د خپل امنیت لپاره یو ورځ کم خلک راولي بل ورځ بله کم خلک راولي. ښه خبره به دا وي چې ستا اطمیناني خلک وي هغه خاص ستا دپاره دلته وي.
سید اکبر هغه وایي چې دا ځواک په د جګړو لپاره نه وي، خو زیاتوي په ځینو مواردو کې د دې احتمال شته چې د طالبانو د مشر د عوامرو د پر ځای کولو په خاطر ترې استفاده وشي. شنون کای سمی یوسف صاحب بیاوی مولا هبت الله خونزاده د طالبانو په منځ کې د واک او ځواک د ډیرولو په خاطر دا اقدام کړی. نو موړی زیاتوی د طالبانو د مشر په ځانګړي ځواک کې تر ډیره حق کسان دي چې د ځانمرګو بریدونو لپاره یې نوم لیکنه کړی و.
د خیری چې دای هم امیر ده هم خپل یو ځواک لري او هم ځانمرګي یا فدایان هغه په ځان ټول کړی دي او که په مستقبل کې هر څوک په هر شکل په هر ډول خارج یا داخل نه د د اتاریټي یا د د عوامرو نه تخلیف کوي یا مشکل لپاره رمست کوي د به د د قوی د لاري اوی خونسا کوي.
په تیر جمهوری حکومت کې د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل بیا ادعا کوي چې د طالبانو د مشر لخوا جوړ شوی ځواک په د ایران سپاهي پاسداران ته ورته وي. نو موړی د اکتوبر په 13مه پر خپل ایکسپانډ لیکلی دی چې د طالبانو د مشر د ځانګړي ځواک د علما او شورا او ځینو نورو جوړښتونو له بشپړې د ورسته بعد د طالبانو حکومت د ایران د اوسنی حکومت په څیر حکومت ولې ته مخه کړی. نبیل همداشان ویلی دی چې ملا هبت الله خونزاده او نیک دی کسانو یې تر دې مخکې د 40,000 کسیز ځواک ته جوړولو په خاطر د طالبانو طالبانو حکومت له مالی وزارت څخه 7 میلیارد افغانۍ هم غوښتي وي چې له دې عمله د طالبانو د مشر او د مالی وزارت د مخکینی سرپرست هدایت الله بدری ترمنځ اختلافات هم رامنځته شوي وو چې په پایله کې د مالی وزارت سرپرست له خپلې دندې استعفا وکړه.